درنو اوریدونکو السلام علیکم له دې شیبه د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې نن پنځشنبه ده د مریض دیار لسو اته نیوی د اقربیا لړم نه هم او د میلادي 2019 د اکتوبر یو ډیر شمه په دې لومړی مجله کې چې زه عصمت څاروانی د میر احمد صاحبی په تخنیکی همکاری وړاندې کوم د کابل ښار د برېښنا د بیرته وصل کېدو او نورو موضوعاتو تفصیل دروو لومړی د دې سات خبرونه د کندهار په سپین بولدک په یو چاودنه کې و ملکیان ټپیان شوي په خلیج کې د امریکا شپږو متحدو هیوادونو پر 15 شرکتونو بندیزونه ولګول او ناټو د اوکراین د جګړې له لومړۍ کرښې د شکیل خواوو د ځواکونو د وتلو هرکلی وکړ د خبرونو تفصیل د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په څو جلا عملیاتو کې د دوو پاکستانیانو په شمول ډیر لس وسلوال نیولی دي. د کندهار د پولیسو ویندوی جمال ناصر بارکزی پرون چهارشنبه خبریالانو ته وویل په نیول شویو کسانو کې دوه پاکستانیان هم شته چې مسیر او محمد عبدالله نومیږي او د ده په وینا کندهار ته د جاسوسۍ لپاره ورغلي وو. د همداراز ادعا وکړه چې له دغو دوو تنو څخه یو د پاکستان د پولیسو غړی دی. له بلې خوا د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې پرون په یوه چاودنه کې لږ تر لږه اووه تنه ټپیان شول. د کندهار د پولیسو ویندوی جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل پرون ماسپښین په یوه موټر سایکل کې د ایښودل شوي بم په چاودنه کې اووه ملکیان ژوبل شول. ویل کېږي چې د حملې هدف د کندهار ښار د اتمې حوزې د پخواني عامر جاجو ورور و، خو هغه ته زیان نه دی اوښتی. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت کومې ډلې په نه دی اخیستی. د بغلان ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت او سمنګان ترمنځ پر لویه لارې امنیتي پوستې جوړې کړې دي. د بغلان د امنیه قمندانۍ ویندوی وایس احمد صمیمی پرون ازادي راډیو ته وویل
پولیس ملی ما در مسیر شارای پلخمری
دی وی ملی پولیسو د پلخمری سمنګان د لوی لارې په وښدو کې د نویو امنیتی پوسټو د جوړولو کار پیل کړی او دا لړې به تر هغه دوام وکړي چې امنیتی ګواښونه بیخي ختم شوي نه وي. په ورستیو کې افغان امنیتي ځواکونو په بغلان کې د دهنه غوري په شمول ګڼې سیمې د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه کړې دي. د فرایاش می روسیدونکو ادعا کوي چې د شار د صنعتي شارګوټي ځمکه په غیر قانوني ډول یو شمیر وګړو ته ور ویشل شوی او په بدل کې بډې اخیستل شوی دي. د فرایاش می روسیدونکو ازادي رادیو ته ویلي چې په صنعتي شارګوټي کې د فابریکو پر ځای ځینې زورواکو پر قانون تیرای کړي او شخصي کورونه او باغونه جوړ کړي دي. د فرایو اوسیدونکو صدیق یار وویل
متاسفانه تر اوسه هیڅ اقدام په دې برابر باندې نه دی سوی او اکثریت ځکه هم نیول سوی دي او شخصي سرایونه جوړ سوی دي، شخصي ملکیتونه جوړ سوی، باغونه جوړ سوی دي.
د فراوالی محمد شعیب ثابت ازادي رادیو ته وویل چې د خلکو ادعاوي سمې دي او په عربی سیړنی وکوي. په تخار کې امنیتي چارواکو ویلي چې د مخدره موادو دوه قاچاقبرې نیولې دي. د تخار د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالخلیل اسیر پرون ازادي راډیو ته وویل چې له مخدره موادو سره د مبارزې ریاست مامورینو ته داسې کیمیاوي مواد هم په لاس ورغلي چې د مخدره موادو په پروسس کې کار ورڅخه اخیستل کیږي. د خبرونو لازادي راډیو اوري په خلیج کې د امریکا شپږو متحدو هیوادونو پر 15 شرکتونو بندیزونه ولګول چې د ایران له سپای پاسداران ځواک او حزب الله سره تړاو لري. د هغه شرکتونو دي چې مخکې د امریکا د خزانه وزارت هم بندیزونه ورباندې لګولي وو. د امریکا د خزانه وزارت پرون وویل چې دا بندیزونه د تروریستانو پر مالی سیستمونو د حملې د مرکز له لوري تنظیم شوي چې مرکز پر ریاست کړي. د امریکا د خزانه وزارت په وینا بندیزونو هدف د دواړو ډلو د مالی سرچینو بندول دي. د تروریستانو پر مالی سیستمونو د حمله مرکز په 2018 میلادي کال جوړ شو چې سعودي عربستان، کویت، بحرین، عمان، قطر او متحده عربی امارات غړي دي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ د اوکراین په ختیځ کې د جګړې له لومړۍ کرښې د اوکراینی ځواکونو او د روسیې د پلوي بلتون غوښتونکو د وتلو هرکلی وکړ. دواړو خواوو پرون د لوهانسک په سیمه کې د جګړې له کرښې د شاته کیدو بهیر پیل کړی دی. یانس ستولتنبرګ ټینګار وکړ چې مسکو د هم خپل ټول ځواکونه د اوکراین له ختیځه وباسي. د ناتو سرمنشي پرون د اوکراین په بندري ښار اډیسی کې خبریالانو ته وویل ناتو په زغرده وایي چې روسیا ځانګړی مسؤلیت لري چې خپل ټول ځواکونه او پوځي مامورین له ختیز اوکراین وباسي او د اوکراین د ختیز له بې ثباته کولو لاس واخلي. د اوکراین دولتي ځواکونه د 2014 میلادي کال د اپریل له میاشتې راهیسې په دو ختیځو ښارونو لوهانسک او دونیتسک کې د هغو بلتون غوښتونکو پر ضد جنګیږي چې روسیه ملاتړ کوي. او دنمارک د روسیې د انرژي دولتي شرکت گاز پروم ته اجازه ورکړه چې د گاز جنجالي شوی نلیکه د هغوی په اوبو کې تیر کړي. په دې ډول به د گاز پروم شرکت وتوانیږي چې د نورد ستروم دوه په نوم نلیکه چې د روسیې گاز په بالتیک سمندر کې تر جرمني رسوي بشپړ کړي. د روسیې د گاز دا نلیکه 1230 کیلومتره اوږدوالی لري. د دنمارک حکومت پرون تایید کړ چې د روسیې حکومت ته په خپلو اوبو کې د دې نلیکې د تیرېدو اجازه ورکړې ده. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوی او په یوش مشارونو کې په اف ام 3.5 اورید شي. د رواني خبري مجلې په دوام کې برښنا شرکت وای کابل ته د وارداتي برښنا د پرچاوي ستونزه حل شوې ده.
د نیک مرغان تر مخام پر زمونږ همکارانو شکوله د ټول وارداتي برښنا به تور غوي او کاملاً جوړ شي.
په کابل او نورو ښارونو کې د برښنا د پرلپسې پرچاوي او لکبل د عامو خلکو په کړهونو هم راپور لرو. په هلمند کې امنیتي چارواکي وای پراخي ساحې له طالبانو تصفیه کړي دي.
پر شمال او جنوب باندې 40 کیلومتره مرجع ساحه کې پرمختګ کړی دی چې دا ساحه د 12 یا تر 14 کال پورې د طالبانو د شاروالۍ په نامه یادېدله.
په پکتیکا کې د روغتیایي خدماتو له کیفیت خلک شکایت لري.
کوم درمل سي روختونونو ته ورکوي ډیر په ځن ورته رسیدي یا بيخي نه ورته رسیدي او کوم درمل سي ورکوي دیغو کیفیت بيخي ټیټ ده.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. زموږ خبرونه او هم او مطالب د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم تر لاسه کولای شئ. azadiradio.com یا azadiradio.org زموږ د ویب پاڼه پته ده. د افغانستان برښنا شرکت ویلي چې نن د اکتوبر په 1 کابل ښار او یو شمېر ولایتونو ته د وارداتي برښنا پرچاوي پای ته رسېدلې او برښنا به وصل شي. د دې ادارې ویاند وحید الله توحیدی تیره شپه ازادي رادیو ته وویل چې په جنوبي سالنګ کې د برښنا پایه چې د هغه په وینا څو غیر مسؤولو وګړو یا واښو وګړو الوزولې وه په اساسي ډول بیرته جوړه شوې ده. د توحیدی په وینا د افغانستان برښنا شرکت ته د دې ستنې د تخریب له کبله تر 6 میلیون افغانۍ زیات تاوان اوښتی دی. د برښنا شرکت چارواکو د اکتوبر د 8 په ماښام خبر ورکړ چې ناڅرګندو کسانو د جنوبي سالنګ د تنګي اجان په سیمه کې د وارداتي برښنا یوه پایه په ماین الوزولې ده. له هغه راهیسې د کابل ښار او تقریبا 11 ولایتونو برښنا یا کاملا او یا هم قسما پرچاو ده. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د برښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی بیا ازادي راډیو ته وویل چې انجینران یې پریالي شول چې د وارداتي برښنا هغستن یا پایا چې الوزول سوی وه په اساسي ډول ورغوي، خو ځینې واړه کارونه پاتې دي چې نن به ترسره شي.
خو د نیکه مرغان تر مخامه پورې زموږ همکارانو شکولی د ټول وارداتي برښنا بیرته ورغوي او کاملا جوړ شي. فقط یو معمولی یو دوار کیانه پات شوې چې نو وخت شور باندې
توحیدی زیاته کړ چې په جنوبی سالنګ کې د وارداتي برق د پایو په بیا رغولو نږدې 6 میلیون افغانۍ لګیدلې دي. د کابل ښار او ځینې ولایتونو ته د برېښنا د جریان د خرابېدو لامل یوازې برېښنا شرکت ته مالی تاوان نه دی رسیدلی، بلکې فابریکې، صنعتي پارکونه، روغتونونه او سوداګري هم متاثر کړي دي. د برښنا د جریان کمزوري کېدو حتی د افغانستان د جمهور ریاست د ټاکنو د رایو د ګڼلو پر پروسه بې به اغیز نو د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون ویندویانو د اکتوبر د میاشتې په دوهمه اونۍ کې ازادي راډیو ته ویلي و چې د برېښنا د قطع کېدو له امله څو ورځې انټرنیټ دومره کمزوری و چې د معلوماتو د مرکزي سیستم یا سرور کار یې پڅ کړی و. د کابل ښار او یو شمېر ولایتونو ته د برېښنا جریان د سپتمبر د میاشتې د پیل راهیسې قطع وصل کېږي. د سپتمبر په نیمایي کې حتی په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د برېښنا د جریان د خرابوالي په اړه پوښتنې کړې وې. وروستی وار کابل ښار ته د برېښنا پر جریان د حملې خبر د اکتوبر د اتم په ماښام خپور شو. د برېښنا شرکت چارواکو وویل چې ناڅرګندو کسانو د جنوبي سالنګ د تنګیاجان په سیمه کې د وارداتي برېښنا یوه پایه په ماین الوزولې ده. د برېښنا شرکت ویاند وویل چې د سیمې سختې جغرافیا د دوی انجینرانو ته کار سخت کړ او د الوزول سوې پایه ترمیم زیات وخت ونیو. وحید الله توحیدی وای
دا داسې یو ساحه کې و چې دلته د ماشینري د تګ امکانات هم ډېر کم وو او دغه پایا وزن هم تقریبا شپږ نه تر اتی شتونه پورې وو او زموږ همکاران مجبور وو چې دغه پایا هر یو ټوټه یې باید په لاس باندې تر یو نیم ساعت پورې باید دا غر ته جګ کړی وو هلته بېرته سټ کړی وو. د همدې لپاره لږ وخیره هم شو.
د پروان د برېښنا رئیس ناصر احمدي د اکتوبر په لسم ازادي راډیو ته ویلي وو چې پایه یو سیمه ییز وسلوال چې په امپراتور مشهور دی الوزولې. هغه مهال د پروان امنیتي چارواکو په سالنګونو کې مسؤلینو د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه کړې وه. وروسته په پروان کې امنیتي چارواکو له پیښې سره په تړاو د شپږو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړ، خو یې بالاخره معلومه سوه چې په جنوبي سالنګ کې د برېښنا پایه چا الوزولې وه. د افغانستان د برېښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی وویل
دا د منطقې یو څو لچک کسانو په دې منطقه کې اوسېدل او خپل د شخصي غوښتنو لپاره چې اقتصادي منافع تي وي سي دا یې خراب کړی و.
خو کوم ډول شخصي ګټې مطرح سوې وې؟ وحید الله توحیدی وویل چې دا معلومات باید د افغانستان امنیتي ادارې خلکو ته ورکړي.
و موریدل چې د افغانستان برېښنا شرکت وای چې لنن څه خبر د کابل د برېښنا د پرچاوي ستونزه حل شي، خو د برېښنا نشټوالی په کابل کې د خلکو عادي ژوند او د صنعتکارانو کارونه څومره ټکنی کړي او له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د کابل یو شمېر اوسیدونکو وای درې ورځې کیږي چې برېښنا نه لري. د دې موضوع په اړه خان محمد سین یو راپور چمتو کړی.
سیوچینه وهل کیږي خو کوټه نه رڼا کیږي. په کابل کې د برېښنا نشتواله یو لوی ستونزه ده. د رڼا نه د کار اخیستلو ترڅنګ د کورونو اوبه، د کور د کارونې وسایل، تلویزیون، موبایل، دا ټول تر ډېره ځایه برېښنا ته اړتیا لري. د کابل ښار اوسیدونکی 28 کلن الیاس وای د برېښنا د نشتوالي له امله زوی نن ښوونځي ته نه دی تللی.
ثبوت لباسای خداورت گفت مادر کالای نوتوس.
نن چې مې زوی غوښتل ښوونځي ته لاړ شي ویلیدل چې کالي اوته نه دي، وی ویل نظم هم سفیان راپوري خان دي، زه او مورې ډېر خپه شو.
په کابل کې د برېښنا نشتون یوازې د الیاس زده کړې نه دی اغېزمنې کړي، بل بلال احمد یو محصل دی چې وایي د شپې لخوا باید درس ووایي، خو دا کار له برېښنا پرته نشي کېدی.
زه خپل محصل هم نشم کولی چې درس وایم ځکه چې برق نه وي. برق چې نه وي ما ټول ضرورت برق باندې ده. اوس هر کار چې برق نه وي هیڅ کار نه کیږي.
د برېښنا نشتوالی صنعتي کارونه هم زیانمن کړي دي. دا د کابل ښار په صنعتي پارک کې د بوټانو جوړولو د تولیدي فابریکې دروازه ده چې د برېښنا د نشتوالي له امله له درې ورځني ځنډ وروسته خلاصیږي. شفیق د دغه کارخانې خاوند دی. د په دغه کارخانه $400,000 پانګونه کړې ده. دی وایي د برېښنا نشتوالي ورته ډېر زیان اړولی دی.
برق د صنعت روح دی او یو هفته کیږي چې زمونږ برق نه لرو. په صنعتي پارکونو کې په هر ورځ تیرېدو سره 40,000 تر 30,000 افغانۍ د هر صنعتکار تاوان رسی.
په ټول افغانستان کې شاوخوا 4,500 کارخانې شته، خو یوازې په کابل کې شاوخوا 2,000 کارخانې دي چې سباندې 50,000 کسان پکې کار کوي. د کابل د صنایعو د خونې په خبره د یوې ورځې د برېښنا نشتوالی کارخانو ته میلیونونه افغانۍ زیان رسوي. د دغې خونې عامل رئیس کریم عظیمی ازادي راډیو ته وویل
دغه سه مشکلات سره هم موږ مخامخ یو چې دوه ورځې درې ورځې حتی تر یوې هفتې پورې مکمل برېښنا قطع کیږي او له دې نه څخه ډېر لوی ضرر خصوصي سکتور ته په مجموع کې او د فابریکاتو ته دا پیښیږي چې د سره هم د دولت عواید کمیږي او هم یو ډېر شمېر خپل کارګر له لاسه ورکوي.
د برېښنا شرکت په خبره د دولت وسلوالو مخالفینو څو ورځې مخکې د وارداتي برېښنا یوه ستنه په جنوبي سالنګ کې ونړوله او دوه نورې لږ څه ویجاړې کړې. له دې سره د کابل، پروان، کاپیسا، لغمان، میدان وردګو، ننګرهار، غزنی، لوګر او پکتیا ولایتونو کې برېښنا پرې شوې ده.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
سات و بجه و پینزلس دقیقه شوی و سپه هم احمد شبر در تو وی چه نریوال و مطبات و در افغانستان پرد سیلی کلی.
نیویورک تایمز طالبانو تا در سولی پا برخه که در افغانستان در حکمت در نیوراندیز مسئله چیره لیده. در ملی امنیت شورا سلاکار حمدالله محب در سیشن بی پورس پا کابل که خبری غونده تا وویل حکمت بله طالبانو سر در سولی خبری پدی شرط وکلی چه در دل یو میاشتنه اور بند وکلی. د ورسمنې په باور شایي لدې شرط سره د سولې خبرې نوري پیچلې شي او طالبان لدې سره مخالفت وکړي. طالبانو بیا بیا د افغانستان د حکومت سره د سولې له مخامخ خبرو سره مخالفت کړی او هغه وخت هم د خبرو ته چمتو نه وو چې افغان حکومت پرته له شرطه له دوی سره خبرو ته حاضر وو. طالبانو ویلي دي چې هغه وخت د حکومت له استازو سره خبرو ته چمتو کیږي چې حکومتي استازي د بین الافغاني پلاوي برخه وي او واشنگتن اعلان کړی وي چې خپل پوځان له افغانستانه باسي. نیویورک تایمز د غربي چارواکو په وینا لیکي هغه مهال د طالبانو او افغان حکومت استازي شای مخامخ خبرو ته چمتو شي چې د دواړو لوریو ترمنځ اعتماد پیاوړی شي او د باور پیدا کېدو لپاره مثلا کېدای شي چې زندانیان سره تبادله کړي او د شخړو د کمیدو ژمنې وکړي. ورسپانه لیکي چې د افغان حکومت د مشروطې سولې په اړه د طالبانو استازو ویلي دي چې دوی په خپل پخواني شرط ولاړ دي. امریکایي ځواکونه دي ووځي د دې په بدل کې به طالبان د القاعده په څیر له ترهګرو ډلو سره رابطه قطع کړي او بیا به بین الافغاني خبري وشي چې په هغه کې به هم اوربند وارلمخه شرط نه وي خو کېدای شي چې د نورو موضوعاتو ترڅنګ پر اوربند بحث وشي. نیویورک تایمز بیا په قطر کې د طالبانو د دفتر د ویان سویل شاهین خبري راخیستي چې له امریکایي پلاوي سره د طالبانو د نهو پړاوونو خبرو ته اشاره کوي او وایي د سولې خبرې بشپړې شوې دي په موافقه کې د اوربند په ګډون ټولو سوالونو ته جواب ویل شوی دی. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه سترات فور کامنټري خبرونه لیکي چې واشنگتن له خپلو دوو سیالو هیوادو چین او روسیې سره په تماس کې دی. خبرونه د اکتوبر په 15مه ماسکو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر ته اشاره کوي او لیکي چې د دې پروسې په اړه د روسیې، چین او پاکستان له استازو سره خبرې کړې دي. وړاندې راغلی دی چې د افغانستان لپاره د امریکا د تګلارې نهایي هدف دا دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ستونزه له سیاسي لارې هواره شي. د ستراتفورد کمیټې خپرونې د دې خبرې کړې مقالې د لیکوال په باور که سوله وشي افغان یاغیان به په قدرت کې شریک شي او نتیجه به یې دا شي چې چین او روسیې ته به لار هواره شي چې له طالبانو سره اړیکې پیاوړې کړي او په دې ډول په افغانستان کې له ترهګرو سره خپله مبارزه پراخه کړي. خبرونه بیا لیکي تر هغو چې د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې پوځي حضور لري د دوامدارې سولې واک د واشنگتن په لاس کې دی خو له طالبانو سره د ماسکو او پیکینګ په مخ په زیاتېدونکو روابطو باید سترګې پټې نه شي. نو د خبرونې په باور د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان د سولې لپاره د یوې سیمه ییزې اجماع جوړېدو ته اړتیا لري.
د هلمند امنیه قمندانی وای له اتلو سکلونو وروسته د نهر سراج ولسوالۍ ډیری سیمې له طالبانو څخه بیرته نیولې دي. سمونمل احسان الدین هلمندی په یوه مطبوعاتي غونډه کې وویل د نهر سراج ولسوالۍ په مربوطاتو کې له طالبانو داسې سیمې هم نیولې چې په تیرو اتلو سکلونو کې دولتي سرتیری نه و ورغلي. له هلمنده د الیاس دای راپور واوري.
امنیه کمانډان وای د نهر سراج ولسوالۍ په مربوطاتو کې د انتخاباتو وړاندې پیل کړي عملیات اوس هم ادامه لري چې معلوم پرمختګ یې کړی دی. سمونمل اسام الدین هلمندی چې په یوه خبري ناسته کې معلومات ورکول ول په نهر سراج ولسوالۍ کې د طالبانو څخه داسې سیمې نیولې دي چې په تیرو څو باندې اتلس کلونو کې حکومتي سرتیري نه دي ورغلي. د زیاته کړه غواړي ښار ته نږدې سیمې او په خاص ډول هغه مرکزونه چې د طالبانو لخوا پر امن سیمو حملې او بریدونه پکې پلانېږي تصفیه او تر خپل ولکې لاندې راولي.
په نهر سراج کې عملیات کوم عملیات روان دي چې هغه کمربند چې موږ زور درلوي دغه کمربند څخه 12 کیلومتره پر غرب او شرق باندې او یا پر شمال او جنوب باندې 13 کیلومتره موږ د ساحې کې پرمختګ کړی دي چې دا ساحه د 12 یا تر 14 کال پورې د طالبانو د ښاروالۍ په نامه یادېدله. دا ساحه ټول اوس د نظامیانو په لاس کې ده، ولته قوي کمربند پکې جوړیږي او هم هلته هم دلته خلک سپینجری ولسونه را روان دي، زموږ ناسي وسره روان دي چې دې مشکلات حل کړو.
نهر سراج د هلمند یو د پراخه او د وګړونه د ډکو ولسوالۍ له جملې ده چې 95% په تیرو څه باندې 13 کلونو کې د طالبانو په ولکه کې ده. د لشکرګاه کندهار لوی لار هم د دغه ولسوالۍ څخه تیر سوی دی چې اکثره وخت نه امنه او د ترافیکو پر مخ بند وي. کتونکو وایي که حکومتي سرتیری نوي سیمې نیسي ودی ساتي او ورسره جوخ دي په امن سیمو کې هم د نامنیو په ضد لاس پکار سي. مدني فعال عبدالحق ځواکمن وایي که د نهر سراج د مهمو سیمو د نیولو لپاره عملیات کیږي نو لشکرګاه، نادالي او نوه ولسوالۍ دي هم نامنوی ته نه پرېښودل کیږي.
نهر سراج او نورو سیمو کې روان دی، د دې عملیات موږ ستاینه کوو او واقعاً دا ښه کار دی او نیک اقدام دی. ولې کم ځایو کې چې نامنی ده په ښار کې وسپیلن بیا نامنی زیاته سوې ده او په نورو سیمو کې نادالي کې ناوه کې باید په ډېرو قوي تدابیر ونیسي، په ښار کې هم امنیتي تدابیر ونیول سي او په نورو سیمو کې هم باید قوي تدابیر ونیول سي.
په نهر سراج کې په داسې حال کې د سیمو د نیولو په موخه عملیات پیل سوي دي چې د هلمند 15 ولسوالۍ په مکمل ډول او د 15 نورو د مرکزونو پرته ټولې د طالبانو په ولکه کې دي. حکومت دمګړی د لشکرګاه په شمول د ګریش ولسوالۍ ډېرې سیمې خود نادالي او ناوي ولسوالۍ په مکمل ډول په خپل ولکه کې لري. طالبانو په نهر سراج کې روان عملیات نمایشي بللی دي او د هلمند امنیه قمندان لخوا دا خبره چې ډېرې سیمې تر خپل ولکې لاندې راوستې دي یوه ادعا بللې ده. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
د پکتیکا د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي شکایت کوي چې له معیاري روغتیایي خدماتو بې برخې دي. د پکتیکا یو شمېر مدني فعالان او اوسیدونکي وایي د دې ولایت د مرکزي روغتون او د ولسوالیو د کلینیکونو روغتیایي خدمات نیمګړي دي. له دې سیمې څخه د اسره رادیو د خبریال احسان آریان راپور اوري.
د پکتیکا یو شمېر اوسیدونکي او مدني فعالان وایي په ولایتي روغتون کې ستونزې د دې لامل شوې چې ناروغانو ته پر وخت معیاري خدمات وړاندې نه شي. دوی وایي بې کیفیته درمل د ولسوالیو کلینیکونو ته په ځنډ د درملو استول کېدل، د تشکیلاتو کموالی او روغتیایي کارکوونکو ته په وخت د ماشونو نه ورکړه د دې لامل ګرځېدلې چې روغتیایي خدمات کمزوري شي. د پکتیکا د خرنی اوسیدونکي کامران کاروان او کلام الدین پکتین ازادي رادیو ته وویل
دغه موسسه خدمات ډیر بې کیفیته دي. لکه مسی او ایچ پی ایم اداره راغلی ده، درمل بې کیفیته سوي او روغتیاي مرکزونو ته درمل په وخت نه رسیږي. همداشان په غسیمو کې سیاغل ته زیات پرسونل ضرورت ته سی باید نور پرسونل په دندو وګمارل سي. دوی د غشته تشکیل دي پرسونل هم کموي او غواړي سي غماشات سي کوم دغه دوی ته بچت سي.
همغه موسسه کوم درمل سي روغتونونو ته ورکوي ډیر په ځن ورته رسیږي یا بيخي نه ورته رسیږي، او کوم درمل سي ورکوي دغه کیفیت بيخي ټټ ده، د سي درمل دې سي بيخي هیڅ تاثیرات نه لري بلکې نور منفي تاثیرات هم په مریض باندې.
خو د پکتیکا د روغتیا ریاست رئیس له ازادي رادیو سره په خبرو کې د درملو د ټیټ کیفیت خبره رد کړه او د کارکونکو د معاشاتو د ځن ستونزې افغانستان شمول او بلله. نوموړی وایي د روغتي کارکونکو د تشکیل د کمولو پریکړې ځکه کړې چې په اوس وخت کې په یو شمېر کلینیکونو کې له اړتیا زیات کارکونکي موجود دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
زموږ شخلا ازادي رادیو اورید، ازادي رادیو خبرونه د سهار له بجو د ماښام تر بجو په منځنۍ صفه 12.5 او اف ام 3.15 صفه اوریدای شي. په پاکستان کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د ازادۍ لاریون به نن اسلام آباد ته ورسیږي. د پاکستان د جمعیت علما اسلام فی ګوند یا فضل الرحمن ګوند مشر مولانا فضل الرحمن پرون بیا د پاکستان پر صدر اعظم عمران خان ژغ وکړ چې استعفا وکړي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د ازادۍ مارچ غړي به نن د اسلام آباد په اچناین سیمه کې د اتوار بازار په نوم مارکیټ ته په نږدې میدان کې لمن وغوړوي. هغوی به د صدر اعظم عمران خان د لواک لرې کېدو د غوښتنې تر څنګ خپلې درې نورې اساسي غوښتنې هم مطرح کړي. د ازادۍ مارچ غړي غواړي چې د پوځ له لاسوهنې پرته بیا ټول ټاکنې وشي، په اساسي قانون کې د اسلامي اصول ضمانت وشي او هغه سیاسي شخصیتونه باید خوشي سي چې د پاکستان د احتساب د ملي ادارې په حکم نیول شوي دي. د جمعیت علمای اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د لاهور ښار د نیازبیک په سیمه کې د ازادۍ مارچ ګډونوالو ته په وینا کې وویل چې
ازادی مارچ اسلام آباد ته رسیدو وروسته د حکمرانان به کور ته لیږو، ځکه چې دوی ته د پاکستان په اولس د حکومت کولو هیڅ حق حاصل نه دی. په ملک کې چې په ګرانۍ کې څومره هم اضافه شوې ده، نو دا د موجوده حکومت د خرابو پالیسیانو نتیجه ده. او که دوی کې لږ هم غیرت پاتې وي، نو په دومره ګڼ شمیر کې پر ضد د خلکو راوتلو وروسته دوی لا زموږ د اسلام آباد رسیدو نه وړاندې استعفا ورکول پکار دي.
خو د پاکستان د صدر اعظم عمران خان ګوند تحریک انصاف پاکستان ویلی چې عمران خان به هیڅکله له خپل مسؤلیت او ژیس پکې نه کړي. د پاکستان د صدر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس عاشق پرون خبریالان ته وویل، تاسو پر ټولنیزو رسنیو خپاره سوي عکسونه او فلمونه وکتل چې د مارچ ګډونوالو یوازې ډنډې نه بلکې کلاشینکوفونه لېږدول. فردوس عاشق وویل چې هغوی د ازادۍ مارچ په دقت او له نږدې څاري. په پاکستان کې یو شمېر نورو سیاسي حزبونو لکه مسلم لیگ نواز، پاکستان پیپلز پارټي، عوامي نېشنل پارټي، نېشنل او پښتونخوا عوامي ګوند هم د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د روان شوي مارچ ملاتړ کړی دی.
دا هم د خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په څو جلا عملیاتو کې د دوو پاکستانیانو په شمول ډیرلس وسله وال نیولې دي. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې پرون په یوه چاودنه کې لږ تر لږه اووه تنه ټپیان شول. د بغلان ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت او سمنګان ترمنځ پر لویې لارې امنیتي پوستې جوړې کړې دي. په خلیج کې د امریکا شپږو متحدو هیوادونو پر پنځه شرکتونو بندیزونه ولګول چې د ایران له سپای پاسداران ځواک او حزب الله سره تړاو لري. او د ناټو سرمشر ینس ستولتنبرګ د اوکراین په ختیځ کې د جګړې له لومړۍ کرښې د اوکراینی ځواکونو او د روسیې د پلوي بلتون غوښتونکو د وتلو هرکلی وکړ.
د ژوند رنګونه
زمانو مریم حبیب ده که درته وای چې دلته په کوم کار باندې تاسو مصروف یاست؟
وړو کې باندې تولیدي لرو، زنانه جامو یعنی وطني جامې تولیدو.
دغه نارینه له کار ډیر شکایت کوي، وای چې کار نسته او پیسې نس پیدا کولای. دا رښتیا ده که څنګه از خبرې کوي؟
ها نه ولا کار برخشتي هم نشته. پروسه کال دا وخت زما تقریبا 22 خیاطان کار کول او اوس چې اوس درې کس پاتې دي مثلا،
یعنی میرمن سوداګر دي او څه خرڅې دوی موای چې بازار خراب سی
خی بازار، یعنی 90% بازار خراب ده.
علت چه گنی ولی
امنیت سم نه ده. او دویم علت دا ده چې خلق د سی قسم خامته ما غوند دي. دا حالت په کوم طرف ته زی زمون وضعیت په څنګه شي؟ هیڅوک نه سه اخلي، نه څوک سه جوړی، نه څوک سه کور جوړی، هیڅ نه بس ټول کرن په ټپ ولا لی.
تاسو خل کور روزه سار تر بیګادل ته کار کوي تر مازیګاره پورې څو روپۍ ګټي؟
په ډېر مشکلات باندې خپل ژوند مخته بیا نور کې کا پختنه مکانه به خیز رمې خفه ده.
د کارونه زیاتې خراب سوي دي کنه؟ څومره دې تاسو په روحیه باندې تاثیر کړای ده او دغه کار نه زړه تور سوي؟
ولا ډېر زیات به خې د کار نه زړه تور ده، چې چې اند دي وطن نه زړه تور ده. تش لازم کور کې خلک خفه وي، به خیز منګه روحیه د ان کورنۍ روحیه زمګه خرابه کړی ده. بس چې په کور کې څه شوي نه، چې ټول خفه وي.
څغوالې چې رقم یو ځوان باید تاسو درلودلای،
هدا اقل منګه یو مړی ډوډۍ درلودلای چې موږ په ګډه مړاوې موږ په تن پټوي. هدا اقل منګه یو د وسېدو ځای درلودل چې په آرام او سا ژوند په کوله منګه بنګلې نه غواړو. هدا اقل په دې خپل فقری ژوند کې منګه باید هدا اقل درې وخت ډوډۍ په آرامي پیدا کو او په آرام خوب کو. د دې ډار نه چې یاره اوس په درس کېږي، اوس پکېږي، اوس پکېږي، اوس پکېږي، اغله دومره ډېر شوې دي. زه په خپل د سکول باندې د شپې ریګم، زه خپل د سکول د شپې چې زه کور ته ځم وړای نشم د ډار په دوکان کې مې پریدم.
نو کار خو نسته، د سکول بم خالی نو ولې پیډاري
هغه خالی شه ده. یا اقل یو موبایل خو پکې ده چې 500 روپۍ قیمت لري، هغه هم رانه خلک وړي. د سکول د نوهي هغه خنو پیږي چې پیسې شته که نشته.
بله ډېر
زیات خراب ده
ځوندې وسی په دې لږ دغه ټول ستونزې او رزل سي.
خدای دې مهربانه شي.
او اوس هم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم د تصواتل شمیرې له لارې مرسته ولید. جعفری لیکي وایي د ژمي پر رسیدو د افغانستان په اکثرو ښارونو کې د سون توکي ګران شوي دي. زبیر نوري نورستاني له کابل لیکي که طالبان د افغان دولت سره د سولې خبري ونه کړي نو د امریکا سره د سولې خبري به د مخکې په شان بې پایلې وي. خو طالبان خپلواک نه دي او د پاکستان د خوشحالولو لپاره افغان دولت سره د سولې خبري نه کوي. نیک محمد قرآن دوست له کندهار لیکي افغانان هم د طالبان او افغان حکومت په جګړه کې وژل کیږي او هم د پاکستانی پوځیانو په بریدونو کې. د پکتیا له څمکنۍ ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکي ملي دفاع وزارت څخه غوښتنه لرو چې د هیواد ټول پوله ساتي ځواکونه په درنو وسلو سنبال کړي تر څو د سرحداتو کلکه دفاع وکړي. برات خان اسحاق له بولان لیکي د سولې هیلې بیا د ټولو افغانانو په زړونو کې پیدا شوي دي. د ازادي راډیو خبرونه چې د سهار په 2 بجې پیل شوې د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. اوس بل خبری مجله لرو. دا خبری مجله فرشته نگاه وړاندې کوي چې اوس سټوډیو ته راغله.